السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي وخت د مخام شپږ بجې شوي زه اکرام الله اکرام په روان نیم ساعته پښتو خبری مجله کې هرکلی کوم. د افغانستان د سولې علي شورا وایي له طالبانو سره د امریکا له قید او شرط پرته د خبرو چمتووالی د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره اسانتیاوې رامنځته کولی شي. د افغانستان دفاع وزارت د روسیې هغه ادعاوې بې بنسټه بولي چې ګوند داعش وسلوال له سوریې نه افغانستان ته انتقالیږي. دا او یو شمېر نور مهم کورني او نړیوال مسایل مو په دې نیم ساعته خبری مجله کې راټول کړي، خو پیل له خبرونو کوو چې صالح محمد صالح چمتو کړي دي.
د سولې علي شورا د افغانستان د سولې په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د همکارۍ د نوي اعلان هرکلی وکړ. د کرکټ بورډ د کرکټ نړیوال شورا د نوي درجه بندۍ په سر کې د افغانستان د کرکټ د ستوري راشد خان د نوم دراتلو هرکلی وکړ. د امریکا ولسمشر وایدای او د شمالي کوریا رهبر په یو بل مینن سوي. د سولې علي شورا د افغانستان د سولې په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د همکارۍ د نوي اعلان هرکلی وکړ. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو کې ویلي چې د تماموریت سپارل شوی چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ سوله ییز جوړجاړي ته لاره ورکړي. د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری د دې تازه څرګندونو هرکلی کړی.
مونږ هرکلی کوو چې متحده ایالات مونږ سره مرسته کوي تر څو چې د سولې د پروسې تسریع کولو لپاره ډېر مهم او اغیزمن وي.
شغلی خلیزاد له ان پی آر سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې د امریکا متحده ایالات غواړي د افغانستان د قضیې لپاره مناسبه حل لاره پیدا کړي. افغان حکومت د کب یهود میاشتې پر نهمه د کابل پروسې په دویمه غونډه کې هم طالبانو ته له قید او شرط پرته د مذاکراتو د پیل وړاندیز کړی، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت دغه غوښتنه نه ده منلې. د کرکټ بورډ د کرکټ نړیوال شورا د نوي درجه بندۍ په سر کې د افغانستان د کرکټ د ستوري راشد خان د نوم دراتلو هرکلی وکړ. په دغه فهرست کې راشد خان د یو ورځنیو مسابقو اول نمبر آل راونډر اعلان شوی دی. په دې معنی چې راشد خان هم زمانه هم په توپ چونه او هم په توپ وهنه کې ښه ځلیدلی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک د دې اعلان هرکلی وکړ.
په ټوله نړۍ کې په هغه لوبغاړو کې چې خطو پچونه او خطو پوهنه کولی شي، په هغې کې راشد خان لومړی مقام واخیست. د دغې سترې لاسته راوړنې مبارکي خپلو ټولو هیوادوالو ته وایم.
د کرکټ نړیوال شورا د ویپاڼې په حواله په متحده عرب اماراتو کې د آسیایي جام په تیرو سالو کې د راشد خان د ښه ځلیدو له کبله هغه د درجه بندۍ په سر کې راغلی دی. په خوست ولایت کې د یو دیرشو ښوونځیو د اساسي ترمیم چارې نن پیل سوې. والي حکم خان حبیبي ازادي راډیو ته وویل د دغو ښوونځیو د ترمیم چارې به په درېو میاشتو کې بشپړې سي. هغه د پوهنې له وزارت څخه په دې برخه کې د پاملرنې غوښتنه وکړه.
د پوهنې د محترم وزارت په رهبری باندې احترام نغه کوم چې موږ په خوست کې د مکاتبو د سرپناه ستونزې سره جدا لاس په ګریوان یو او خوست په ولایتونو کې ونیسي او په دغه برخه کې زمونږ لاسنیوی وکړي.
د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم زده کوونکي شکایت لري چې د زده کړې لپاره مناسب ټولګي او سرپناه نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وایدای او د شمالي کوریا رهبر یو بل ته د لیکونو تر تبادلې وروسته د یو بل لیوال سوي دي. ډونالډ ټرمپ پرون په غربي ورجینیا کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د دواړو رقیبانو ترمنځ پر اړیکو مخکې تر دې چې ثمره ورکړي ډیر کار سوی دی. ښاغلی ټرمپ خپلو ملاتړو ته په خبرو کې ویل چې دی او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د ده په خبره پر یو بل مینن سوي دي.
That was really being tough and so
the waqan sar sakhtum aw dai ham zum termains tarikhi khabari tabadul ashbi urusta par yobal mainan shuru de shimali korea rahbar ma ta khuli awali likuna likli mung par yobal mainan shuru.
د امریکا ولسمشر د تیرې جون میاشتې پر 12مه د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې په یو بي سابقه غونډه کې کتلې و. د شغلی ټرمپ خبره په هغه کتنې کې د شمالي کوریا رهبر له اټومي وسلو د کوریا چا په وزمې د تصفیه ژمنه وکړه. د انډونیزیا چارواکي وایي چې د زلزلې او تسونامي طوفان په نتیجه کې د مړو شمېر تر 300 کسانو اوښتی دی. دوی وایي چې په سولاویسي ټاپو کې د دې طبیعي آفت په نتیجه کې شاید د مړو شمېر زیات وي. د انډونیزیا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویان سوتو پو پورو نوګروهو نن یوه کنفرانس ته وویل.
د انډونیزیا د لویدیز پر ځایي وخت د ماسپښین تر یوې بجې پورې ټول ټال د 832 کسانو مړینه تایید شوې ده.
د جمعې پورت ساحلي ښار پالو ته نږدې د ریشتر په مقیاس 1.5 درجې زلزلې سولاویسي ټاپو وځپله. تر زلزلې وروسته سونامي طوفان راغی چې څپې یې 6 مترو ته رسېدې او پالو ښار یې وځپه چې د اوسېدونکو شمېر یې شاوخوا 3.5 لکه کسانو ته رسېږي. او د مقدونیا اوسېدونکو د خپل هیواد نوم بدلولو لپاره په ټول پښتنې کې رایه اچونه پیل کړې ده. دغه ټول پښتنه له ګاونډي هیواد یونان سره تر موافقې وروسته رابلل سوې ده. که له پیشنهادې طرحې سره سم د مقدونیا نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل سي، د بالکان حوزې دغه هیواد ته به په اروپایي ټولنه او ناټو تړون کې د شمولیت لاره ورسي. د مقدونیا صدر اعظم زوران زایف نن ستروميکا ښار کې په ټول پښتنې کې د خپل رایې تر کارونې وروسته خبرلانو ته وویل:
I believe very much that the
زما په عقیده د هیواد اکثریت به د مقدونیا د نوم بدلولو پلوي کوي، ځکه د هیواد څه باندې 80% وګړي مو په اروپایي ټولنه او ناټو کې د شاملېدو پلوي دي.
یونان د مقدونیا له نوم سره ځکه مخالفت لري چې د خپلې خاورې په شمال کې یو سیمه په همدې نوم ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 7.5 اف ام او په منځنۍ صفه 12.6 نوي رڼا اورېدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له طالبانو سره د امریکا له قید او شرط پرته د خبرو چمتووالی د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره اسانتیاوي رامنځته کولای شي.
مونږ هرکلی کوو چې متحده ایالات مونږ سره مرسته کوي تر څو چې د سولې د پروسې تسوی کولو لپاره ډېر مهم او اغیزمن.
د افغانستان دفاع وزارت د روسي هغه ایداوي بې بنسټه بولي چې ګوندې داعش وسلوال له سوریې نه افغانستان ته انتقالیږي.
دا چې دوی اندېښنه ښودلې یا ادعای کړې ده داسې کوم سند وجود نه لري. هر هغه هیواد چې د دغه سې مسایلو په اړه باندې ادعاوي کوي هغوی دې له موږ سره سند شریک کړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې له وخت مخکې د انتخاباتي کمپاینونو 133 موارد ورسره ثبت او 9 موادو ته رسیدګي شوې ده.
تا اکنون مواردی که مربوط میشه به کمپاینهای قبل از وقت به 133 تخلف در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت شده. از این میان 89 مورد آن در کمیسیون شکایات انتخاباتی رسیدگی شده.
ده هموری چه په ننګرهار کې د کانال ریاست مسولین وایي د زیتونو حاصلات د تیر کال په پرتلا 90% کم شوی دی. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په اندونیزیا کې لوې زلزلې وروسته د رامنځته شوی سونامي یا سمندري طوفان د مړو په شمیره کې زیاتوالی راغلی دی. نور مسایل هم لرو. دا خبری مجلمو تر شپږنیمو بجو ده تسره پات شي. مودا هم د خبرونه لومړی مطلب: د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له طالبانو سره د امریکا له قید او شرط پرته د خبرو چمتووالی د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره اسانتیاوي رامنځته کولای شي. د دې شورا وایان صد احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانانو په مالکیت د سولې له پروسې څخه د امریکا او نورو هیوادونو ملاتړ مهم دی. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې متحده ایالات له کوم مخکینی شرط پرته له طالبانو سره خبرو ته چمتووالی لري. محمد حدیث پردیس نور حال را کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغان سولې په اړه د امریکا نوې دریز به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر چټک کړي. دغه شورا وایان سید احسان طاهری وایي چې د سولې په اړه د امریکا ټول اقدامات د افغان حکومت او د سولې عالي شورا سره په مشورې کیږي. ښاغلی طاهری له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې له طالبانو سره د امریکا له قید او شرط پرته خبرې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره ښه پیلامه وګرځي.
مونږ هرکلی کوو چې متحده ایالات مونږ سره مرسته کوي تر څو چې د سولې د پروسې تسوی کولو لپاره ډېر مهم او اغیزمن وي. مونږ منتظر یو چې سلوالو طالبان هم ژر تر ژره په خپل آمادګي همغسې چې حکومت اعلان کړی ده هغوی هم اعلان وکړي تر څو چې د مذاکرات پیلېدل مونږ او تاسو او د افغانستان په اساس هیوادوالو شاهدان اوسو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې امریکایان حاضر دي له قید او شرط پرته له طالبانو سره خبرې وکړي. خغری خلیلزاد له ځینو لویدیځو رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د امریکا متحده ایالات غواړي د افغانستان د قضیې لپاره مناسبه حل لاره ومومي. زلمی خلیلزاد دغه شان ویلی چې پاکستان غواړي له طالبانو سره د مذاکراتو د پیلولو په برخه کې له امریکا سره همکاري وکړي. افغان حکومت د کابل پروسې په دویمه ناسته کې هم طالبانو ته له قید او شرط پرته د مذاکراتو د پیلولو وړاندیز وکړ. که څه هم د افغان حکومت دغه وړاندیز د امریکا، پاکستان، ملګرو ملتونو او د سیمې د هیوادونو له هرکلی سره مخامخ شو، خو طالبانو بیا له امریکایانو سره په خبرو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي چې د افغان سولې په اړه د امریکا تازه دریز لوی پرمختګ دی، خو باید عملي شي.
دا په دې معنی ده چې کومې خبرې چې ولسمشر سومي سمخ کړی و چې موږ طالبانو سره غواړو چې بدون قید او شرط افغاني طالبانو سره سوله وکړو، همدا خبره ده. ولسمشر هم د خبرو په تاکید سره او د دې څنګ په حمایت سره زلمی خلزاده خبره کړی، امیدوار ده چې دغه موضوع عملي بڼه پیدا کړي، بلاخره طالبان افغانو دولت سره بین الافغاني سوله وکړي.
څومره د وړاندې د طالبانو د یو پلاوي امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې لیدل کتل تایید شول. همداشان په سعودي عربستان کې د افغان مسولینو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو راپورونه هم خپاره شول. خو د افغانستان د سولې علي شورا رئیس کریم خلیلی د شنبې پورس په کابل کې ویل چې تر دې دمه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې اترې نه دي شوې. اوس په ولیدل شي چې د متحده ایالاتونو تازه سیاست یعنی له قید او شرط پرته له وسلوالو طالبانو سره د خبرو وړاندې څومره کولای شي چې په افغانستان کې د سولې مخامخ خبرو ته زمينه برابر کړي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو نه اوري د مخام نیم ساته پښتو خبری مجلې ته غوږی استه. د افغانستان دفاع وزارت د روسي هغه ایداو به بنسټه بولی چې ګوندې دایښ وسلوال سوری نه افغانستان ته انتقالیږي. دغه وزارت وین غفور احمد جاوید نن ازادي رادیو ته ویل چې د سیمه هیوادونه د داسې ایداو پر ځای د تورېستي ډلو په ځپلو کې افغانستان سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ملګرو ملتونو د دریاویم عمومي غونډې په څنډه کې وی خبري ناسې ته ویلي چې له سوریې نه افغانستان ته د داعش لیک د ول ورته د منلو وړ نه دي. په دې اړه تفصیل د واصل وسال پر راپور کې
د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد ته له سوریې نه د داعش وسلوالو د راتګ داوی وندښنې به بنسټ بولي. دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل هر هغه هیواد چې ډېر اسناد لري نو له افغان حکومت سره د شریک کړي.
دا چې دوی اندېښنه ښودلې یا ادعای کړې ده داسې کوم سند وجود نه لري. هر هغه هیواد چې د دغسې مسایلو په اړه باندې ادعاوې کوي هغوی دې له موږ سره سند شریک کړي. د سیمه ایز او نړیوال تروریزم پر ضد مبارزه د ټولو ګډ مسؤلیت دی. همدارنګه موږ له هیوادونو غواړو چې په ځای د اتهاماتو را دي شي او موږ سره دې مشترک په دغه مبارزه کې چې وکولی شو داعش او نورو تروریستي ګروپونو پر ضد باندې مشترکه مبارزه وکړو.
خغل جاوید وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د داعش په ګډون د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې په میړانه جنګیږي او هیڅ وی ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې په نورو هیوادونو بریدونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ملګرو ملتونو دریاویایم عمومي غونډې په سنډه کې وی خبري ناستې ته ویلي چې داعش وسلوال د سوریې له اطلب نه نورو هیوادونو په ځانګړې توګه افغانستان ته انتقالیږي چې موضوع دوی ته د منلو وړ نه ده. خغلی لاوروف زیاته کړی چې روسیه به اجازه ورنه کړي چې دغه جنگیالي افغانستان یا نورو ځایونو ته انتقال شي. د نوموړي په خبره تورستان باید یا لمنځه یوړل شي او یا هم محاکمې ته وسپارل شي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د زیاترو ځانمرګو بریدونو او تورستي حملو مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیسته او یو شمېر افغان کارپوهانو او د ولسي جرګې غړو په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. داعش یا د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې شاوخوا درې کاله وړاندې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې سر راپورته کړ او دا مهال له ختیځو ولایتونو سربیره په یو شمېر شمالي ولایتونو کې هم فعالیتونه لري. خو له دې ټولو سره سره د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې له سوریې نه افغانستان ته د داعش وسلوالو راتګ له حقیقت نه لرې خبره ده او په دې اړه د روسیې داوې د امریکا سره د اختلافاتو زیږنده ده. د پوځي چارو افغان کارپو بریارز
صفانه باید ووایم چې په دې وروستیو کې د امریکا او روسیه تر مابند ناندری ډیرې سوې دي. روسیه د داعش د نوم څخه د یو اسلحې په توګه کار اخلي. په هر هیواد کې چې د دوی د منافعو موضوع رامنځته شي په هغه کې دوی د داعش دخیل ګڼي او هغه بیا اشاره او مشخصو هیوادو ته کوي او هغه هم بی استناده بی کوم دلایل.
دا لومړی ځل نه ده چې روسیا په افغانستان کې د داعش ډلې په اړه داسې دعوی کوي، بلکې د وړاندې هم دغه هیواد په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې، خو افغان حکومت تل دغه دعوی رد کړي او په دې اړه اندېښنې بې ځایه بللې دي. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
زمون غږ له ازادي رادیو نه اوري. د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي او اداري پلاوي وایي د بلک واټر په نامه خصوصي کمپنۍ ته د افغانستان د جګړې سپارل د هیواد او خلکو په ګټه نه دي او دغه جرګه به ورسره هیڅ کله موافقه ونه کړي. د خبره د یادې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار نن د جرګې په عمومي غونډه کې پر موضوع د یو شمېر سناتورانو لاندېښنو ښودلو وروسته وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د بلک واټر کمپنۍ مسؤول ځینو افغان رسنیو ته ویلي چې که د افغانستان جګړه خصوصي سکتور ته وسپارل شي په لږه موده کې به پای ته ورسیږي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي دا د افغانستان د سولې او ثبات د دښمنانو تبلیغات دي او واقعیت نه لري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي او اداري پلاوی د بلک واټر په نامه یوې امریکایي جنگي خصوصي کمپنۍ ته د افغانستان د جګړې د سپارلو فکر او طرحه د افغانستان د بربادۍ او بدمرغۍ طرحه ګڼي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یک شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې له موضوع سره د یو شمېر سناتورانو د مخالفتونو او اندېښنو له څرګندونو وروسته وویل د مشرانو جرګه به هیڅکله د بلک واټر په نامه یوې خصوصي امریکایي کمپنۍ ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان د روانه جګړې واګې ترلاسه کړي. حکومت او امریکا دواړو وغوښتل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په موادو عمل وکړي او د تړون له موادو پرته د نورو مسایلو له رامنځته کولو ډډه وکړي. په خاطر دې دوه ځله بلک واټر جنگي کمپنۍ لیواله شوې و چې د افغانستان روانه جګړه ور وسپارل شي. خو دغه طرحه د افغانستان د خلکو ملي شورا له سخت غبرګون سره مخ شوې وه. افغان حکومت او امریکا په هماغه وخت په دې اړه له سویلو ډډه کړې ده. بلک واټر خصوصي کمپنۍ ته د افغانستان د جګړې د سپارلو په اړه تازه اندېښنې په داسې حال کې پیدا شوې چې په دې وروستیو کې د بلک واټر د کمپنۍ مسؤول ایریک پرنس د افغانستان له یو خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د جګړې د ژر پای ته رسېدو غوره لار د دغه جګړې خصوصي کول دي. د ویلي که د افغانستان جګړه ور وسپارل شي د زرګونو مجهزو او تجربه لرونکو پوځیانو پر مټ به د افغانستان پر وړاندې مخالفې وسلوالې ډلې وځپي. د افغانستان د دفاع وزارت په خاطر دې د موضوع په اړه څه نه ویلي. خدا چې یاد موضوع بیا راتازه شوی او د مشرانو جرګې غبرګونونه راپارولي وس وایي چې دا د افغانستان د سولې او ثبات د دښمنانو تبلیغات دي او واقعیت نه لري. د دغه وزارت ویان غفور جاوید ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د جګړې د خصوصي کېدلو موضوع چې دا د افغانستان د قوانینو د افغانستان حکومت همدارنګه د افغانستان د ولس د ملي ګټو سره پټا کار کړي. د افغانستان حکومت د افغانستان ولس هیڅ دغه سي مسایل نه مني او نه دوی ته د قابل د قبول دي. دا پروپاګاندا او تبلیغات دي او په دې برخه کې د افغان حکومت او د افغانستان د ولس دریځ چې دی هغه روښانه او واضح دی او دغه سي د خصوصي کمپنیو جګړې د منلو وړ نه دي.
د پوځي چارو پوهان هم وایي چې په عراق او ځینو نورو هیوادونو نو کې د بلک واټر کمپنۍ جنگي فعالیتونه ته پکتو سره د افغانانو ذهنیت آماده نه دی چې د افغانستان جګړه یاد خصوصي کمپنۍ ته وسپارل شي. د دغه کارپوهانو له ډلې باری آریز ازادي رادیو ته وویل بلک واټر کمپنۍ ته د افغانستان د جګړې سپارل به گاونډي او د سیمې هوادونو ته یو ناوړه احساس پیدا او د افغانستان د سولې په اړه به د سیمې د هوادونو د سیاسي اجماع جوړېدل زندني کړي. خان محمد سین ازادي رادیو کابل.
زمونږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي چې له وخت مخکې د انتخاباتي کمپاینونو 133 موارد ورسره ثبت او 9 مواردو ته رسیدګي شوې ده. د دغه کمیسیون منشي ویان علي رضا روحاني نن په یو خبري ناسته کې کاندیدانو ته خبرداري ورکړ چې باید له قانون سره سم کمپاینونه وکړي کنه له جدي قانوني چلند سره به مخ شي. بلخوا که څه هم د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د کمیسیون له دغه اقدام هرکلی کوي خو ټینګار یې دا دی چې باید په دې برخه کې عامه پوهاوی زیات شي. تفصیلي له د رحمت افغان پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې په ټولو کاندیدانو غږ کوي چې خپل کمپاینونه له قانون مقرراتو او طرزالعملونو سره سم پر مخ یوسي. د دغه کمیسیون منشي او بیان علي رضا روحاني د یکشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې تر اوسه له وخت مخکې د انتخاباتي کمپاینونو 133 موارد له دوی سره ثبت شوي دي. هغه وایي تر اوسه هغه موارد چې له وخت مخکې انتخاباتي کمپاینونو پورې اړه لري، له 133 مواردو یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کې ثبت شوي دي. 9 مواردو ته رسیدګي سوي، 12 موارد تر څېړنو لاندې دي او 12 نور موارد د رسنیو کمیټې ته لیږل شوي، ځکه رسنیزې سرغړونې بدل شوي دي. د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاینونه د 1990 کال د میزان په 6 پیل شوي او د همدې میاشتې تر 6 به دوام وکړي. له اجازې پرته په کورونو ترافیکي نښو د پوسټرونو نصبول، له بهرنیو بنسټونو یا ادباو نه د کمپاین لپاره پیسې اخیستل، له دولتي امکاناتو ګټه په کمپاینونو کې د امن نظم اخلال او بلابل نور موارد جدي انتخاباتي سرغړونې بلل کېږي چې د کمیسیون د چارواکو په وینا سرغړونکي له 5000 نیولې تر 5000 افغانیو نغدي جریمه کیږي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې هیڅ یو دولتي مامور په ځانګړي ډول د امنیتي او دفاعي ځواکونو مسؤلین نسي کولای چې په انتخاباتي مبارزو کې ګډون وکړي. خو د کابل ښار په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې لیدل کېږي چې یو شمیر کاندیدانو له دغو مقرراتو سرغړونه کړې او د انتخاباتي کمپاینونو طرزالعملونه یې تر پښو لاندې کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې انتخاباتي کمیسیونونو کاندیدانو ته د کمپاین په اړه لازم عامه پوهاوی نه دی ورکړی، نو ځکه په انتخاباتي کمپاینونو کې سرغړونې تر سترګو کېږي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نن سبا قوانین نقض کیږي یا څه لایحې نه خواته تخلفات ترسره کیږي، بخش دې ته ارتباط نیسي چې د دوی لپاره واقعا د پوهاوی د همغږۍ او هغه شکل باندې چې ځینې هڅې او تکرار به ترسره شوي وي له هغوی سره همغږي شوي هغه تر سره نه شول. د قانون ماتول، تخلفاتو، د دغه مسایل په فکر کوم چې په دغه مرحله کې یو جدي ننګونه او ستونزه وي د ګواښونو لپاره.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دوی د قانون له مخې مکلف نه دي چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال سرغړونې ثبت کړي، خو ټینګار کوي چې هر څوک چې په دې اړه شکایت لري کولای سي په کابل کې د دغه کمیسیون مرکزی دفتر او په ولایتونو کې سیمه ییزو دفترونو ته مراجعه وکړي او خپل شکایتونه ثبت کړي.
د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري.
اوس هم یو ولایتي مسله په ننګرهار کې د کانال ریاست مسولین وایي د زیتونو حاصلات د تیر کال په پرتله 90% کم شوي چې د انکشافي پروژو کمښت او زراعتي خاصیت لامل ګڼي. خو د کرنې برخې پوهان وایي دا دلیل ناسم دی او که د بوټو سمه پالنه وشي حاصلات به نور هم ورسره لوړ شي. په دې اړه له سیمې زموږ خبریال شاه محمود شینواري دا رپورټ رسولی.
د ننګرهار د کانال ریاست مسولین وایي سږ کال د زیتونو باغونو څخه 68 زیتون راټول کړي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله 90% کم دی. د کانال رئیس سید آغا میاخیل د زیتونو د کم تولید اصلي لامل د انکشافي پروژو کمښت او د زراعتي بوټو خاصیت بولي چې په 2 کلونو کې یو کال ښه حاصل ورکوي.
دا خو یو خو په خپل وخت سره دی ته کوم انکشافي پروژې چې تیر کال منظور شوي وي او دغه کال لپاره نوی یو او بل تب انده طبیعي د زراعت کې کوم کال چې هر باغ وزتون نه چې هر میوه وي چې ډیره میوه نیسي پر راتلونکي کال لپاره هغه میوه به نیسي. دته په زراعت کې سالبری یا التنی تدبیر وایي.
خو د زراعت د برخې پوهان دا نه مني چې د زراعتي خاصیت لامل دی په تولیداتو کې 90% کمواله راشي. د ننګرهار د کرنې پوهنځي رئیس سیداجان عتیق عبدیانی وایي کچېرې د بوټو سمه پالنه وشي په مسلکي لحاظ د زراعتي خاصیت له امله د تولیداتو د کمښت مسله ناسمه ده.
باغونو په عقل دا د کالبرۍ خبره شته ده، مګر دا چې 600 تنه 600 تنه ته کوزیږي دا بیا د منلو وړ نه ده. په هغه صورت کې کېدای شي دا په اصطلاح یوه برخه د څلورو برخو نه یوه برخه په حاصل کې کموالی ولیدل شي. خو دا خبرم بیا علمی نه ده چې مونږ ونې بوټي هم داسې پرېږدو یو کال اصل وکړي او بل کال اصل ونه کړي، نو د دې نقیصې او ستونزې د لمنځه وړلو لپاره ځینې عملیات باید ترسره شي چې ونه دغسې یو عادت وانخلي.
له دې وړاندې داسې رپورټونه هم خپاره شوي وو چې د ناامنۍ له امله د کانال له فارمونو څخه وسلوال ګټه پورته کوي، خو اوس د سیمې خلک وایي په فارمونو کې د پخوا په پرتله امنیت هم ښه شوی دی. د بټیکوټ ولسوالۍ قومي مشر حاجي خیال ازادي راډیو ته وویل که چیرې د کانال مسؤلین د اوبو او سرې له پلوه د فارمونو سمه روزنه وکړي د حاصلاتو په راټولولو کې دوی تیار دي چې ځوانان ورسره په ګډه اشر وکړي.
زمونږ باغونه چې په کوم ننګرهار کې دي دا باغونه د ټول افغانستان سرمایه ده. د ټول افغانستان د کونډې او د یتیم او د خوار او د فقیر او د کارګر او د معمول ټوله سرمایه همدا ده. دولت نه دا خواهش کوو چراشی او مون ولس وتر کام کی تنک ولاری او مطلب من امتحان ورک او مون ولس ولا تنک ولاری سپنگری ورتر ولاری او الک ماشم تو وسر ولاری زیتون پټولول کی وسر حکومت کو
تیر کال ولسی خلکو د کانال ریاست سره په غړي همکاري د زیتون راټولولو لپاره اشر کړي وو چې شپک سوټونه حاصلات لرل خو سه کال داش میر شپته ټانو ته رقم شوې دی.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د عراق په کوردستان کې نن د دې خودمختار سیمې د پارلمان لپاره انتخابات ترسره کیږي. دغه انتخابات یو کال وروسته له هغه کیږي چې له عراق څخه د دې سیمې د خپلواکۍ لپاره د ټول پښتنې په نتیجه کې هڅې د بغداد او یو شمېر نورو لورو لخوا ناکامه شوې دي. تفصیل نوري اس نوري راکوي.
د عراق د کوردستان د سیمه ایز یو سلو یولس کسیز پارلمان لپاره نن په کوردمیشتو درې ولایتونو کې انتخابات پیل شوي دي. شاوخوا درې میلیونه سل زره کسان د رایې ورکولو په شرایطو برابر ښودل شوي چې د نهه ویشتو ګوندونو شپږ سوه درې اویا کاندیدانو ته به رایې ورکوي. د عراق د پارلمان لپاره دغه انتخابات یو کال وروسته له هغې ترسره کیږي چې له عراق څخه د دې سیمې د خپلواکۍ لپاره د هڅو له ناکامه کیدو وروسته په سیمه کې اقتصادي او سیاسي ستونزې زیاتې شوې دي. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې د کوردستان د سیمه ایزې ادارې واک له څو لسیزو راهیسې په دو د مسعود بارزانی او جلال طالبانی پر کورنیو پورې محدود پاتې شوی دی. خو په دې وروستیو کې د کوردستان پر واکمن رژیم انتقادونه زیات شوي دي. پنځه شپېته کلنه حلیمه احمد چې د ایربیل اوسیدونکي ده وایي نه پوهیږي چا ته رایه ورکړي، خو کورنۍ تل د کوردستان د خلق ډیموکراتیک ګوند کې دی پی ته چې له مشرتابه یې د مسعود بارزانی تر لرې کېدو وروسته اوس نوشیروان بارزانی مشر دی رایه ورکړې دي. هغه وایي زوی به ورته ووایي چې کوم کاندید ته رایه ورکړي. د کوردستان د وطن پالو د اتحاد په منځ کې اختلافات ښایي د دې سبب شي چې د کوردستان د خلق ډیموکراتیک ګوند به په واکمن دو ګوندیز ائتلاف کې برلاسی وي. د انتخاباتو او د ریفرندم خپلواک کمیسیون وویل چې د ورځې تر نیمایي پورې د مستحقو رایه ورکوونکو په سلو کې د شپاړسو دریشو ترمنځ خپلې رایې کارولې دي. په وروستیو انتخاباتو کې د رایه ورکوونکو د شمیر د کمیدو یو علت دا دی چې د تیلو د تولید دغه بډایه سیمه له یوه په ټپه درېدلې سیاسي وضعیت سره مخامخ شوې. د عامه سکتورونو کارکوونکو ته تنخواوې نه دي ورکړل شوې او د فساد له امله هم د خلکو اعتماد پر سیاست زیانمن شوی دی. د کوردستان د خپلواکۍ لپاره د 2018 کال د سپتمبر ټول پوښتنه یا ریفرندوم چې په نتیجه کې په سلو کې شاوخوا درې نوي ګډونوالو له عراق څخه د دې سیمې جلا کېدو ته رایه ورکړې وې، د بغداد د مرکزي حکومت د فشارونو او هم د ترکیه او ایران د ګواښونو له امله عملي بڼه خپله نه کړه. که څه هم له هغې رئیس د بغداد له مرکزي حکومت سره د ایربیل د رژیم اړیکې بیرته ښه شوي، خو د کوردستان د سیمه ییزې ادارې او دغه راز د اقتصادي خودمختاری له پلوه زیات تاوان ورکړی دی.
او ته هم د رواني خبري مجلې وروسته راپور په اندونزیا کې له وی زلزلې وروسته د رامنځته شوې سونامي یا سمندري طوفان د مړو په شمیر کې زیاتواله راغله. نن چارواکو د 302 دیرش کسانو مړینه تایید کړه. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د راپورونو له مخې د اندونزیا په پالو ښار کې چې د جمعې ورځې په سونامي کې تر ټولو زیات ځپل شوی، لسګونه کسان اوس هم د دوو هوټلونو او یو مارکیټ د ویجاړو ودانیو تر کنډوالو لاندې ګیر پاتې دي. دا او نورې ودانۍ په هغه سونامي کې ویجاړې شوې چې په سمندر کې د ریختر په مقیاس د 8.5 درجې سختې زلزلې له کبله رامنځته شوه او د څپو لوړوالی له 6 مترونو اوخت. د اندونیزیا مرستیال ولسمشر یوسف کلا ویلي چې د تلفاتو شمیر ښایي زرګونه خلکو ته ورسیږي. د اندونیزیا د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې ملي اداره وایي له مصیبت ځپلو خلکو سره د مرستو هڅې روانې دي، خو ډېر خنډونه هم شته. د دې ادارې ویاندوی سوتوپو پورو نوګروهو په دې اړه رویټرز خبري اژانس ته وویل:
زموږ اټکل دا دی چې د مړو شمیر شایي زیات سي، خو له دې سره سره هیله من یو چې داسې ونه سي. موږ وضعیت ته ګورو، ځکه هلته ناپېژندل سوي او تر کنډوالو لاندې مړي لا هم پاتې دي. همداراز زموږ ټیمونه تر اوسه لورو پرتو سیمو ته نه دي رسېدلي.
که څه هم تر ټولو زیاته تایید شوې مرګ ژوبله په پالو ښار کې پیښه شوې، خو چارواکي ویره لري چې دا شمېره ښایي وروسته له دې چې له لرې پرتو سیمو د تلفاتو راپورونه راشي نوره هم زیاته شي. په تیره د دونګاله په نوم د پالو په شمال کې له هغې سیمې چې شاوخوا 300,000 وګړي لري، دونګاله ته نږدې دوه نورې ولسوالۍ چې د زلزلې مرکز ته نږدې پرتې دي هم په خطر کې دي. د مرستندویو ټولنو چارواکي وایي چې له ځپل شویو سیمو سره تماسونه نشته، د برېښنا مزي پرې شوي او دوی نه پوهیږي چې هلته څه روان دي. ویل کېږي چې زیات شمېر کسان اوس حمله درکه دي. په دې ډله کې 15 بهرانیان چې درې د فرانسې، یو د جنوبي کوریا او یو د مالیزیا وګړي دي هم شامل دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې له دونګالا سیمې څخه یې هیڅ معلومات نه دي ترلاسه کړي. سره صلیب په یو بیان کې ویلي چې سونامي هسې هم یوه تراژیدي پیښه کړې، خو دا تراژیدي ښایي نور هم پراخه شي.
درنو دوستانو، وخت د ماښام 6:13 شوي. دا پښتو خبري نیم ساعته مجله مو په همدې ځای پای ته رسیږي. راتلونکي نیم ساعت دری خبري